پام وکړئ لاندو خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تېره اونۍ نږدې 40 ملکان په دې هیواد کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د حمل له 20مې نه د حمل تر 26مې پورې شاوخوا 9 ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوی. د ښاغلي فرهنګ په وینا بم چاودنې او هدفي وژنې تیرونې د ملکی تلفاتو اصلي لامل بلل کېږي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې 4 لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د دغې 4 لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند والي جنرال عبدالنبي الهام له لوري د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې او چارې به په 5 میاشتو کې بشپړې شي. الیاس دایی د تیر کال په 3 میاشت کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به چې روغتیایي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی یوه بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. ناوالنی له 20 ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان 2 کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منه ده چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته یې له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې.
اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د روژې یو نوی رنګ.
تره تخپل ځان رو پی جوستان هم سده رو را؟
زما نوم اکبر.
اکبر جان پا چه کاروبار اخته؟ چه کاروبار که؟
چرگانو کار کنم رو.
چرگانو کاروبار چنگه ده پا روژه کی؟
الحمدلله الله فضل او صد بخیر تیر شي.
په روژه کې خو کاروبار کې بوزه کې
الحمدلله هم بوزه کې خای هم روژه کې خای
او ډیر په کم یو کې خوي
ډیر بو هم بوزه کې خوي
بوزه کې خوي
بوزه کې خوي
اوس نن د څو چرګان خرڅ کړي تر اوسه پرې ده روژه مې ته کم وخت پاتې ده
یار تقریبا روژه خرڅ کړي به مې الحمدلله دغه یو وتل شل نه خو خرڅ کړي
په روژه کې یار دانه دي ک بوزه کردانه
وس تقریبا د 3 میاشتې وشوې وروره لږ قیمته دي. خان پاکستان کې رسو دا جګ دی وړه چرګوړي ګران دي هلته
د پاکستان راځي
دا خو وړه ټول د وړه چرګوړي دا پاکستان نه راځي ورځي دلته پرمو کې بیل وي
او قیمتونه په څو دي اوس دا نه په څو دي
قیمتونه خو وروره د دې تقریبا 250 250 300 بعضي غټي په 250 400 والی
او وطني چرګان اوس پیدا کیږي کنه په خو وطني چرګان خلکو ډیر په خو وطني چرګان به اختر
ولا وطني مرور هم دغه دي وښ پرنده وړه چرګوډي غټي وښ پنه وطني وېدا دي نو ولا
نو وطني خو هغه چې ډیرانو نو باندې ګرځي کنه
دا ډیرانو نه کنه فریدي په بارومونو کې ورو
ډیرانو والا له پیدا کیږي
ډیرانو نو والا له پیدا کیږي هم دا ډیرانو
وطني هغه اوس پیدا کیږي
وطني هغه هم د دې هغه دا هغه شي وښ پرېږي دري نه
کور دې ودان خرو جماعت
خیر وسه الله دې
قدر مناوریدونکو د دې خبرونه راپورونه او مطالب هم دومره وو. دا او نور مطالب د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. او دا هم د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لومړی د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه می ومني. نن دغه ماشومان په اکله خبرې کوو چې د مور پلار د شخړو له وجې زیانمن کیږي خو تر غوړاندې د پلوپسي ماشومان ترمنځ د چلن پاړه ځنی خبرې درو. روانشناسان په دې نظر دی چې کچیر ستر ماشوم د کوچنی ماشوم د ځورونې سبب ګرځي، نو د لوبو ځای ور بیل کړئ. په هغه وخت کې د کوچنی ماشوم رټنه چې ملامت وي او لږ ستر ماشوم ځوروي د دې سبب ګرځي چې ستر ماشوم داسې احساس وکړي چې تاسو عادلانه قضاوت کړی دی. ښایي کوچنی ماشوم حیران او غلی شي، خو اندېښمن به نشي. کله چې کوچنی ماشوم د لږ ستر ماشوم د ځورونې لامل ګرځي، تاسو له ستر ماشوم سره همدردي وکړئ او هغه ته توضیحات ورکړئ چې ورور یا خورې تر اوسه کوچنی یا کوچنی ده او هغه باید کوچنی ماشوم ته ډیر څه ور زده کړي. کوچنی ماشوم هم په غېږ کې ونیسئ او ښکل کړئ تر څو له مورنۍ مینې څخه محروم نشي. ستر ماشوم د ټولې ورځې لپاره له کوچنی ماشوم څخه مجلا کوي. که ماشوم مو په دې باندې پوه شي چې تاسو بیلوري یاست او د هغه له حقونو څخه دفاع کوي، هغه به هم بخنه او زغم زیاتوي او نه به غوسه کیږي. خو که چیرې له ماشوم سره تاوتریخوالی وشي، نو په هغه باندې ډیر بد تاثیر کولی شي. دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د هرې خبرې پر سر د ماشومانو مخ کې جنگ جګړې کیږي او کومې بدې پایلې لري، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د استاد شرف الدین عظیمي څخه په یوې مرکې کې کړې دي. ورته غوږ شئ.
متاسفانه په افغانستان کې د کورنۍ جوړښت په مناسب سم او سالم ډول نه کیږي. یعنی معمولا جلی او هلک د سن په تفاوت پرته له خوښۍ په بدل کې په کم عمر کې د علاقې پرته په اجباري ډول واده کوي. کله چې واده وکړي نو بیا دا مشکلات پکې کیږي. یو دویم دا چې اکثریت افغان کورنۍ د ګډ ژوند مهارت نه لري، د ګډ ژوند د خوالی لپاره زده کړه نه لري، په هوای نه لري، تعلیم نه لري. دا د دې لامل ګرځي چې دوی په آینده کې په ژوند کې له ګڼو ناخوالو سره مخامخ شي.
استاد، کله چې دوی د ماشومانو له مخې یو له بل سره لانجې کوي، غږ پورته کیږي، د دوی په روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
له بده مرغه هغه ماشومان چې د مور او پلار لانجې اوري، د مور او پلار جنگ اوري، د مور او پلار وهل ټکول اوري، د دې لامل ګرځي چې دوی ته په یو ډول ذهني ستونزې، اروایي ګډوډۍ، د خوب ستونزې، ډار، ویره، پرخاشګري او ورته نور مسایل پیدا شي. یو ډول دوی د ملامتۍ احساس وکړي، ځکه زه ملامت یم، زه مې د مور و پلار د لانجې لامل یم یا د جنګ یا د شخړې دلیل یم. او کله کله خو میندې پلارونه ورته وایي چې تاسو لامل یې یا د تاسو له لاسه داسې کیږي. دغه مسایل زه فکر کوم چې د دې لامل ګرځي چې موږ معمولا په ځینو ناخوالو یا بدبختیو اخته سو او خپل ماشومانو له ځان سره د تباهۍ کنده دي.
ځینې وخت کله چې ماشوم ډیر په تنګ سي د مور او پلار له جنگ او جنجال نه، نو دوی بیا عکس العمل ښیي. په دغه وخت کې بیا نورم له خشونت سره مخ کیږي. په دې اکله تاسو څه وایئ؟
متاسفانه کله چې ماشوم په ځینې ستونزو اخته سي یا ګروي ګډوډي ورته پیدا سي، بیا دوی خپلم عمله کوي، جنگ کوي، خپلم وار کوي، تاوتریخوالی کوي. او دا دې لامل ګرځي چې بیا د مور پلار له خوا نور مهلکی کی تکول کیږي. زه فکر کوم چې موږ باید میندو پلار نه په دغه وخت کې دوی درک کی او په آرام ډول، په راحت ډول، په مینا او په صبر او حوصله برخورد ورسره وکړي، ځکه چې ماشوم په دې وخت کې ستونزه لري، رابله لري، مشکل لري.
بله، کله چې ماشوم لویږي هغه په داسې یو چاپیریال کې اوسېدلی چې هلته یې پرته له جنګ نه بل څه نه دي لیدلي، څومره د ده په شخصیت باندې په راتلونکي کې تاثیر کوي؟
متاسفانه دغه ماشومان معمولا جرایم ته مخه کوي، نشو ته مخه کوي، په ګڼو اروایي ستونزو اخته کیږي، عقدهیي روزل کیږي، وهل کیږي، آینده کې د مافیا او د نورو بدکارو بدافاله ګروپونو او ټیمونو ته ورلویږي او په یو ډول له دوی نه ناوړه استفاده کیږي او دوی هم بد کارونه کوي او تر ډېره بریده عمر په زندانونو کې یا مري او یا هم په تیښته او په ډار کې او په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. متاسف
څومره دوی بې جرأت کیږي او بیا په عامو مجلسونو کې آتا خپل خبر نسی کولای.
که عادي ژوند ته وروګرځي یا مکتب ته پات یا کندي وای، نو بیا دوی ډېر بریالي نه وي، ډېر خلاق نه وي، په نفس اعتماد ډېر ټیټي، خوشاله نه وي، لذت نه وړي او کله کله خو داسې پېښېږي چې بیا په آینده کې دوی هم د خپلو میندو پلارونو په څېر دي. مثلا که مور پلار بد وضعیت کوو دوی هم بیا بد وضعیت کوي، که مور پلار ښه وضعیت نه کوو دوی هم ښه وضعیت نه کوي. مثلا دغه کسان معمولا ښه مدیران نه جوړېږي، معمولا ښه عسکر نه جوړېږي، معمولا ښه اداره چی نه جوړیږي، معمولا خه پلار نه جوړیږي، خه مور نه جوړیږي، او خه انسانان نه جوړیږي په ټولنه کې. دویم پاینده کې به بد وضعیت او تاوتریخوالی کې نور خلق.
استاد، افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته جنجالونه ډیر دي، مشکلات ډیر دي، څنګه په داسې یو هیواد کې په دې وتوانیږو چې هغه کوم جنجالونه چې دي هغه د ماشومانو په مخ کې مطرح نکړو؟
زه فکر کوم چې د ماشومانو په اړوند باید خبرونه ډېرې شي. په دې برخه کې باید ډېر محتوا تولید شي، ډېر کتابونه او ډېر خبرونه او ډېر مواد باید تشریح شي، توضیح شي، او راډیوګانو باید دې ته لږ ډېر پام وکړي. د معارف وزارت یا مساجد یا کورنۍ یا سینما، فلمونه، کلپونه، یوټیوب، رسنۍ باید په دې برخه کې ډېر لاس واخلي. اما په ټوله کې زه فکر کوم چې میندو پلرو ته ضرور ده چې د ماشومانو د خصوصیاتو په اړوند، د ماشومانو د ستونزو په اړوند، د ماشومانو د ناخوالو په اړوند، د ماشومانو د ودې په اړوند، د ماشومانو د ودې په برخه کې د موثرو روشونو او طریقو په اړوند که معلومات دوی پیدا کړي، دوی سره مرسته کوي.
تاسو له نورو کارونو سره هغه کورنیو ته مشوره ورکوئ چې دوی غواړي د خپل اولاد د تربیې په هکله له تاسو سره خبرې وکړي؟ څومره له داسې کورنیو سره مخ شوي یاست چې په کور کې خشونت دی او دوی غوښتي دي چې دغه خشونت حل کړي تر څو یې ماشومانو باندې بد اثر ونه کړي؟
ولا معمولا زموږ په لاسو کورنیو کې یا لاسو مراجعینو کې چې د کورنیو مشورې موږ نه اخلي، معمولا درې څلور همداسې دي چې د مور د اولادو په مخ کې شړې کوي. یا تا داسې ماشومان هم زه شاید یم چې بد وضعیت یې کاوه، په وړکتون کې له نورو ماشومان یې وهله ټکولې. کله چې موږ تحقیقات شروع کړل یا مور پلار سره جدي مشوره وکړله، نو په همغه ورځ چې د ماشوم وهلی و په وړکتون کې، په همغه ورځ د پلار مور وهلې وه، د زینې په سر کې وهلې وه، د زینې تر اخره پورې رغښتې وه مورې، او سر او غاړه او پزه یې وینې شوې وه. نو بیا کله چې موږ تحقیق وکړو د ماشوم بد وضعیت یې کاوه یا خوب خراب و، په خوب کې په اصطلاح میتازه تر کې دی یا داري ده، کله چې موږ تاسو خو کنه د مور وهل شوی و د پلار په وسیله، بیا کله چې موږ مور پلار سره خبرې وکړې کېناستو، او هغه بیا تل ماشوم سره خبرې وکړې، د ماشوم آرام آرام وځه.
بله، څومره ضرور ده چې کله یو څوک په کورنۍ کې جار او جنجال یا خپ دې باندې پویږي چې ماشومان باندې بد تاثیر کوي، دوی ورسله روان شناس سره کېنی او خپل مشکلات سره شریک کړي؟
زه فکر کوم چې په دغه سمواردو کې ماشومان شبدرادي دي یا مثلا دار دیری یا توتیخوال دیری یا ماشومان بد وضعیت کهی یا پرخاش کهی خکار لگهی خوب نوازی داری گی یا مثلا زیل کهی لچ کهی شق کهی، نو پا دیس موردو که دوی نسوی کمک کوله، بیا باید اروپو تا مراجعه وی که او دی خپل ماشوم او دی خپل کورنی سوزه دواړه خپل اروپو سره حل
کی. استاد، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، که بیا هم په غټو ټکو کې په اخر کې راته وایي چې هغه کورنۍ چې د خپلو بچو له مخې جار جنجال کوي، هغو ته څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې ماشوم سره باید د استدلال وسي، ورته وویلی سي چې موږ جنګ نه کوو، موږ همداسې بس کوو، او بل که موږ جنګ هم کړی یا مثلا تا ته بده ښکاره شوي، هغه وبخه، یا وروسته له هغه نه خبرې ورسره وکړي، یا ډاډګرنه ورکړي، یا هغه مسله له ماشوم سره حل کړي، یا د مور پلار ورسي دواړه او خپل ماشوم ته ووایي چې دغه د اوس موږ مسله حل کړله، یا د توضیح ورکړي، یا د تشریح ورکړي، یا د بښنه وغواړي، او یا دا مسله سم ورته تشریح کړي، یا د حداقل د ماشومانو په وړاندې جنګ نه کوي، داسې وخت کې د خپل مسایل سره حل کړي چې هغوی په ښوونځي کې دي یا وړکتون کې دي یا ویده دي یا له کور نه بهر دي. په داسې مواردو کې باید میندې پلارونه داسې چارو سره په دغه مواردو کې په دغه ډول چلند وکړي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی اوسئ.
ژوندی
اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه په ارزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشهید لوبو له میدانه یوي بلی ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسې. آیا په هیږي چې دروژي په مبارکه میاشت کې باید ورزشکاران په کوم وختونو کې ورزش ته دوام ورکړي؟ په دې اړه د یو متخصص ډاکټر مشورې درته خبرو. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی ولی د افغانستان ل اولمپیک ملي کمیټې نه ګیلمن دی؟ نوموړي څو ورځې وړاندې په مسکاو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه، خو کابل ته د راستنېدو پر مهال یې د اولمپیک ملي کمیټه په دوګونی چلند تورن کړه. له ښاغلي فیضي سره په روانه خپرونه کې مرکه لرو. او د هندوستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو وروسته حال به هم درکړو، خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د سرپل د هندبال لوبډلې کیپټان وژل شوې ده. نوریا تابش د دغه ولایت په مرکز کې په خپل کور کې وژل شوې ده. د سرپل د امنیه قمندانۍ ویان نوراغا فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې نوریا تابش د هغې مخکینه میړه وژلې ده. دی وایي دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې د نوریا مخکینی میړه د شپې لخوا کور ته ورغلی، ډزې کړي، نوریا او د هغې ورنداره یې وژلې، ګور او مور یې ژوبل دي. فیضی وایي د نوریا تابش میړه تښتیدلی خو پولیس پلټنې کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون هم د خبر تاییدوي. د افغانستان د ښځو هندبال ملي لوبډلې مشره همایرا وایي نوریا تابش دا مهال د سرپل ټیم کیپټانه وه. د رمضان کپ فوټسال سیالۍ نن په سمنګان کې پیل شوې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ په 5 ګروپونو کې د 6 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نن شپې په سیالیو کې به د ازادۍ لوبډله له امیر علي شیرنوایی او پیروزی به له رضوان لوبډلې سره ولوبېږي. د سمنګان د فوټبال فدراسیون مشر تاج محمد خدایداد د سیالیو هدف د لوبغاړو د مهارتونو لوړول او په شمال زون کې د فوټسال سیالیو چمتووالی یاد کړ. او د هندستان سوداګریز لوبو په دوام نن د دوشنبه په ورځ چینای سوپر کینګز د راجستان پر وړاندې 12مه لوبه کوي. د یکشنبه ورځې په لوبه کې بنګلور د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماتې ورکړه او درېمه بریا یې خپل کړه. په دې لوبه کې بنګلور پچا وګټله او لومړی یې په وهنه وکړه. بنګلور په ټاکلو شلو اورونو کې د سلور لوبغاړو په سوځېدو 200 منډې وکړې. په مقابل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډله ونه توانېده چې هدف پوره کړي. یا د لوبې په ټاکلو شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 168 منډې وکړې او د 18 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، له ازادي راډیو نه د لوبو له میدان او نیزه خبرونه اوري. روغتیا پالان وایي چې د روژې مبارکه میاش د هغه کسانو لپاره چې وزنونه یې ډیر وي د ورزش کولو لپاره غوره میاش ده. خو د روژې پر مهال په کومو وختونو کې ورزش کول اړین دي؟ ډاکټر فیروز اقبال یې پاړه وایي.
لومړی دا که چیرته تاسو د ورځې د یو نه یو نیم ساعت الا 2 ساعتو پورې ورزش کوئ، وایي دا ورزش تاسو راکم کوي. هغه کسان چې 1 ساعت ورزش کوي ورزش نیم ساعت کوي، او هغه کسان چې 1.5 ساعت ورزش په نور ورځو کې کوي تر 15 دقیقو پورې خپل ورزش تنظیم کوي. ځکه په بدن کې هغه ذخیره چې موجود دي هغه د ویلې کېدو په حالت باندې دي، او اکثرا ورزشکاران په دغه وخت کې ځینې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وبایلي او ځینې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وساتي. خصوصا دوه وختونه ډیر زیات مهم دي. یو د روزماتي نه 1 ساعت تر مخه د مازیګر او ماخام ترمنځ، بل کچیرته دوی افطار او روژې ماته کړل د روزماتي نه 3 ساعت وروسته هم دوی کولای شي د نیم ساعت نه 15 دقیقو پورې دوی خپل ورزش وکړي.
ډاکټر صاحب، په دغه مسله باندې لګ تمکیګو، ځینې خلک د سړي چاغوي د دې په ځای چې پروژه کې وزن کم شي وزن زیاتیږي، دلیل څه کېدلی شي؟
هغه کسان چې روزماتی ته تاسو فکر وکړئ، دوی ځان ته 2 جیکا درو حفظه شربت په دې کې 100 سمسې بورا چولې وي، خواګه ډیر زیات پکې خوري، زلوبۍ ورپسې چاو کې خوري، همدغه سي د حد زیات خوراک کوي. دوی دا فکر کوي چې چیرته مونږ او تاسو ډیر غوړو خورو ورېږي ګوري زمونږ او تاسو بدبختی ده چې پروژه کې دیو کټخ په ځای باندې سلو 13 ډول کټغونه رامنځته کیږي. وای تاسو خوړو کې تغیرات مراوړئ، تاسو روزه ونیسئ، پروژه کې عادي خواړه خورئ، غوړ ورسره مخورئ، خواږه مخورئ، ډیر زیات مخورئ، سرکړی مخورئ. کله چې موږ او تاسو بیرته پیشنهمی کرا پاسیو گو هم د حد ډیر زیات خوراک کو، او ځنې کسان خو په افغانستان کې خصوصا روژې میاشتې څنګه راشي ځانونو لپاره رخصت اغستې، دوی پکې د حد زیات خوب کوي چې هم د یو طرفه فزیکی فعالیتونه کم شي، د بل طرفه خوب پکې زیات شي، او له بل پلوه د خوراک زغ زیات اندازه د خپل په وجود کې د ګروت هورمون د نمو د جوهر په نوم باندې هورمون دی، د دې د زیات افراز لامل ګرځي، د په ځای چې دوی وزن کم شي وزن زیاتیږي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فیروز اقبالو. د افغانستان د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی وایي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د لوبغاړو ترمنځ د مور او مېری چلند کوي. خغلی فیضی سوره زیوړان دی په مسکو کې خپل روسی سیال ته ماتې ورکړه او بریالی راستون شو. خونوموړي د کابل په هوایی ډګر کې د اولمپیک ملي کمیټه د لوبغاړو ترمنځ په دوګونی چلند تورن کړه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همداوس ښاغلی فیضی د ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. فیضی صاحب ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله که پیل ستاسې له وروستۍ سیالۍ نه کو هغه ویډیوګانې او انځورونه چې لږ تر لږه ټولنیزې میډیا ته راووتل لیدل کېږي داسې چې تاسې هم په دې سیالۍ کې بچ نه یې پاتې شوي او په عامه اصطلاح وهل مو خوړلې دي. څومره سخته وه دا سیالي؟
دا لوبه زمونږ په مسکو روسیا هیواد کې فایټنایټ نړیوال سازمان کې وه چې په لسم د اپریل وه. ما دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی و چې خوشبختانه ومې کولی سو خپل دا سرسخت او پیاوړی سیال مات کړم او په هغې شپه مې خپل هیوادوال او خپل هیواد ته ویاړ وګټ.
ظاهرا ستاسې په بدن باندې ټپونه لیدل کېدل، څومره سخته وه؟
ایم ایم ای یا فری فایر دا آزاد لوب ټول هیوادوال په دې پوهېږي چې دا ډېر ستونزمن لوبه ده او ډېر سخت لوبه ده. ما ډېر سخت ټپونه په خپل مخ او ټول بدن باندې ولیدل چې اوسه پورې مې زخمونه لا جوړ نه دي. دا سترګه مې ژوبله ده، لاس مې ژوبل ده، بدن مې ټول. خو بس دا د هیواد مینه ده، د وطن مینه ده مونږ سره. مونږ خپل دا 15-16 میلیونه افغانان چې مونږ ته سترګې په لاره دي، دا ټپونه دومره مونږ ته یعنی د مونږ د کار مخنیوی نه شي کولای. خپل هیوادوالو مینه او هغه سترګې چې مونږ ته دي، مونږ د هغه لپاره لوبیږو او غواړو چې هغوی خوشحاله وساتو او ویاړ ورته کمایل کړو.
فیضی صاحب، په دې موضوع باندې به وروسته لږ نور غږیږو، خو تاسو چې کله کابل ته رسانه شوي، د کابل په هوایي ډګر کې ستاسې یوه ګیله رسنیو سره دا وه چې په افغانستان کې د ورزشکارانو سره دوګونی چلند کیږي، اصلا سمو غوښتل چې ظاهر کوي ګیله د څه شي وه؟
باید زمونږ ټول هیوادوال په دې باندې پوه شي چې هر افغان لوبغاړی چې په بهرنی هیواد کې بیا په داسې یو جیګه سطحه لوبه کوي او ویاړ ګټي افغانانو ته، خپل هیواد ته، نو دا زمونږ حق ده چې د چارواکو لخوا، مشرانو لخوا وهڅول شو، تشویق شو، ملاتړ هم وکړي. نو زمونږ ګیله صرف دا وه چې زمونږ هغه ورزش کور اولمپیک یا تربیت بدنی چې زمونږ کور د ورزشکارانو، زمونږ په تګ او راتک باندې هغوی خبر نه دي چې مونږ کله لاړو، څه لپاره لاړو او پر کومه ورځ راځو، مونږ څه وکړل. آستې چوکیګان د هغوی نیولې دي، نه پوهیم چې دلته دوی د څه شي تجارت شروع کړی ده. زمونږ لاسته راوړنو نه، زمونږ له ویاړ راوړلو نه دوی اصلا خبر نه لري. خو دوی څه شي لپاره په دې چوکۍ ناست دي؟ زمونږ ګیله صرف دا وه.
فیضی صاحب، فکر نه کوئ چې دغه فری فایټ سیالي چې ده د اولمپیک سره رسمي نه ده؟ نو کله چې دا لوبه دوی سره رسمي نه ده، دوی ورته کوم فدراسیون نه لري، نو ولې لږ تر لږه دوی لګښت په غاړه واخلي؟ څه فکر کوئ په دې اړه؟
دا خبره تازه صحیح ده. زمونږ د تجارتي او شخصي لوبې دي، خو که چیرې زمونږ هغه نور هم قطاران چې د هغوی ملاتړ دوی ونه کړي، زمونږ زړونه به ګیله ونه کړي. اوس فرض وکړه نومې نه اخلم، زمونږ به درې لوبغاړي دي چې هغوی زمونږ سره همدغه ایم ایم ای لوبه کوي. نو چې دوی دا د چمتووالي لپاره ځي بهرني هیواد ته د آمادګۍ او د چمتووالي لپاره، نو ولې تربیت بدني د هغوی ټکټ، د هغوی سفر خرچه، د هغوی پیسې چې هلته کوم د درې میاشتې یا دوه میاشتې تمرین کې دا مصرف تربیت بدني یا اولمپیک ورکي، د هغوی ورکولی شي، ولې زمونږ نه شي ورکولی؟
بیرته کرا وګرځو ستاسو تیری لوبې ته. تاسې په اړه باندې ویلي وو چې ښه تمرینات مو ورته نه درلودل، او دلیل دا و چې ستاسې والد صاحب ناروغ و. هند کې وي هغې سره یوازینی دلیل همدا و چې ستاسې والد صاحب ناروغ و، که نه خپل مقابل حریف ته مو د یو ډېر قوي حریف په سترګه نه کتل؟
نه نه، ټول دوستان خبر و چې زما د لوبې ته چې تقریبا 15-16 ورځې پاتې وي، مونږ باید هر دې بهرنۍ او داسې دیګې لوبه چې مونږ باید دوه دوه نیمې تر درې میاشتو پوره چمتووالی دې ته ونیسو. خو دا لوبه دفه تن شوه، یا خو د کرونا حسابونه هم ول، داسې زه یقین مې نه و چې دا لوبه به وشي.
خو چې کله ماته د دعوتنامه راغله د جناب لاو صاحب لخوا چې تاسو دعوت یاست یا لوبه وکړئ، څلوېښت ورځې پنځه دېرش ورځې پاتې وي، نو په دې وخت کې چې ما تمرینونه شروع کول زما په والد صاحب باندې د زړه حمله راغله. هغه چې حمله راغله دلته مې ډاکترانو ته اشرف خانو ته د افغانستان چې بوته وایي دلته علاج نه کېږي، دا بهر له هېواد هندوستان یا بل هېواد ته بوځي. نو زه ناګزیره چې پلار باید بوځم او پلار مې بوته هندوستان شفخانه کې تقریبا د شل ورځو لپاره را سره بستر وم او هلته پلار سره ورسره بستر وم. کله چې بیرته خپل وطن ته راغلم اتلس یا اولس ورځې زما لوبې ته پاتې وې، نو په دې کې دوه درې ورځې د ویزې په حساب مصروف او ویزه مې اخیستله. پنځلس ورځې ما دې لوبې ته ډېر کم تمرین وکړ، خو خوشبخته خوشحاله یم او خوشبختي زمونږ دا وه چې مونږ دا لوبه وکړله. هغه تجربه چې ما دغه پنځلس کاله دې لوبې نه اخیستې وه، یعنی تجربه مې زیاته وه، نو ما وکولی دا سیال مات کړم. که چیرې تجربه مې نه درلوده یا کوم بل حساب وکړ، نو ما نه شو کولی په دې پنځلس ورځو کې زه دا سیال مات کړم. عارف ته همیشه زه په ډېر هر قدم چې مونږ پاس ځو سیالان هم قوي سازمانونه قوي، دا لوبه داسې نه کېږي چې تنای ته ووهې او هغه دې ونوهي. دا خو یو طبیعي امر دی چې دوه لوبغاړو کې حتما یو وهل خو دواړه وهل خوري، خو د لوبې خوند په همدې کې ده هم وهل وخوري هم وهل ورکي او وکول چې لوبه وګټي.
وروستۍ پوښتنه، بله بله فیضي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه وختم کمو. په فیسبوک باندې ملک تر لږه د راتلونکي لوبې خوشخبری خپره کړې ده، دقیقه نیټه معلومه ده کله به کیږي کوم ځای کې؟
زما به کېدای شي څلور میاشتې بعد اګست په میاشت کې، بیا هم په همدې سازمان کې له بهرني سیال سره چې سیال مې لا معلوم نه ده بیا به لوبه وي، او دا ځل به انشاءالله پوره چمتووالی به سر له دغه روزه په خیر خلاص شي، نو زه به ورته امادګي صحیح ونیسم چې بیا هم وکولی شم افغانستان ته ویاړ کمای کړم.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په اړه وروستی حال.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې آر سی بی یا رویال چیلنجرز بنګلور لوبډله د جدول په لومړي، خو سن رایزر حیدرآباد چې درې افغان لوبغاړي پکې دي د جدول په وروستي ځای کې ده. د بنګلور لوبډلې درې لوبې کړي، درې واړه یې ګټلې دي. دلی کپیټلز بیا په درې لوبو کې دوه ګټلې دي. ممبئی انډیانس هم همداسې، خو د دواړو لوبډلو ترمنځ د پوینټونو په اخیستو کې تفاوت شته. چنای سوپر کینګز لوبډلې بیا دوه لوبې کړي، په دوو کې یوه لوبه ګټلې او یوه یې بایلودلې ده. راجستان رویالز هم همدا ډول، خو د دواړو ترمنځ بیا هم په پوینټونو کې تفاوت شته. د کلکتې لوبډلې بیا په درېو لوبو کې یوازې یوه لوبه ګټلې ده او دوه یې بایلودلې دي. د پنجاب لوبډلې هم همداسې، د دوی ترمنځ هم په پوینټونو کې تفاوت شته. خو سن رایزر حیدرآباد بیا تر اوسه پورې هیڅ لوبه نه ده ګټلې او له همدې کبله د جدول په ټولو وروستي ځای کې قرار لري. ارشد خان، محمد نبی او مجیب زادران چې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې برخه ده، په درې واړو لوبو کې د لوبېدو یو ډول چانس نه دی ورکړل شوی. ارشد خان عموما په هره لوبه کې لوبېدلی دی او له ځانه یې ښه وړتیا هم ښودلې ده، خو نبی او مجیب تر اوسه پورې یوه یوه لوبه کړې ده. د آی پی ایل په سیالیو کې د توپ اچونې او توپ وهنې په برخه کې تر دم ګړۍ پورې دوه لوبغاړي ډېر مخکې دي. هرشل پټیل تر دم ګړۍ پورې توانېدلی چې په دریو اننګزونو کې نه لوبغاړي آؤټ کړي او په اوریج ډول یعنی په هر اوور کې 1.68 منډې ورکړي. همدارنګه شکر داون چې بیا چپلاسې توپ وهونکی دی او د هندوستان د ملي لوبډلې لوبغاړی هم دی، د توپ وهنې په برخه کې بیا تر ټولو مخکې دی. هغه په دریو اننګزونو کې یعنی دریو لوبو کې 168 منډې کړي دي چې اوریج یعنی په هره لوبه کې تقریبا 2.8 منډې کړي دي.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدانه ونی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړي مرکې
مانیاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي راډیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio